بود. این مسابقات امشب به ساعت 11 و 15 دقیقه با وقت کابل همزمان برگزار می‌گردند. در مسابقات روز شنبه تیم یونان تیم روسیه و تیم جمهوری چک تیم پولند را شکست داد که به این ترتیب تیم پولند و روسیه از دوره قبل از نیمه نهایی خارج شدند. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی. به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمده. این رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم دکتران خالق ویسی و جاوید ناصری هستند. در نیمه اول این برنامه بیشتر در مورد دو بیماری کشنده اطفال، سینه بغل و اسهالات صحبت کردیم و حالا بیشتر در مورد وقایع و جلوگیری از مبتلا شدن به این دو بیماری کشنده اطفال بحث خواهیم کرد. مشخصا در این سه مورد که تغذیه درست به طفل، حفظ نظافت فردی و محیطی، وقایه و مراجعه به موقع نزد دکتر مالج هست. دکتر صاحب ویسی بازم خوش آمدین. هرچند شما یک اشاره مختصر کردید در نیمه اول این برنامه، روش‌های با وجود ای که سینه بغل و اسهالات از جمله امراض کشنده اطفال خردسال هستند، قابل جلوگیری هم می باشند. به گونه مثال میتوان با این روش ها از مرگ و میر اطفال جلوگیری کرد، مثلا روش های درست شیردهی، دادن غذای کافی به طفل که اشاره هم شد در نیمه اول، شستن دست ها با صابون که زیاد مشکل نیست، واکسین کردن اطفال، دادن آب آشامیدنی مسئول به طفل و در کل پاک نگه داشتن طفل خانه و محیط خانه است. بیننده که در مورد نظافت فردی و محیطی حالا صحبت بکنیم، در گزارش سازمان ملل متحد هم به این مسئله ذکر شده و هم به این موضوع که کسانی که آب آشامیدنی مسئول در اختیار ندارن هم در معرض سینه بغل و هم مخصوصا در معرض خطر مبتلا شدن به اسهالات قرار دارن. با توجه به شرایط افغانستان و گزارش‌هایی که مازنقات مختلف در مورد عدم دسترسی مردم به آب پاک و آشامیدنی و مسئول داریم، دکتر ویسی از نظر شما یک مادر چگونه میتونه آب را نسبتاً مسئول و پاک بسازه برای طفلش؟
بله، قسمی که شما در گزارش قبلا در شروع برنامه هم گفتین، از هر سه مرگی که پیش اطفال اتفاق میفته یک از یا مربوط به دو مرضی است که ما امروز دربارش صحبت میکنیم. پیش از اینکه من به جواب سوال شما بپردازم، یک مسئله را میخواستم در قسمت تغذیه درست اطفال برای والدین گرامی گوشزد بکنم و اویسته که تا سه سال اول کوشش کنند تا مواد که مستقیما حاوی قند هست، مثلا شکر یا مثلا عسل، از دادن این طور چیزا برای اطفال خودداری کنند. به خاطر اینکه مطالعات علمی نشان میده که موادی که مستقیما به قند تبدیل میشن، البته نه مواد نشایسته طبیعی بلکه موادی که حاوی گلوکوز میباشن، مستقیم داخل دوران خون میشه. گلوکوز سبب نهی هورمون نشونما یا گروت هورمون میشه. از این خاطر متخصصین تغذیه توصیه میکنن تا سه سال بهتر است بر طفلا از دادن مواد مستقیم قندی مثل شکر، مثل عسل اجتناب کنن. در مواد غذایی آماده که در کشورهای اروپایی درست میشه بسیار کم این مواد در اونجا جاگزین شده و او تبنون رشد نرمال طفل در نظر گرفته شده که خود از این زمینه را مساعد می سازه برای بلند بردن مقاومت طفل و بعدا مقاومت طفل در مقابل امراض بلند میره و طفل می تانه سالم بمانه. مسئله دوم ایسته که وقتی وزن طفل از بین 7-8-9 کیلو می رسه باید غذای شبانه طفل قطع گردد. این دو فایده داره. یکی که مادر میتونه شب راحت بخوابه و طفل هم میتونه آهسته آهسته میدیش اما نشونمای طبیعی خود داشته باشه و اگر ما با طفل با کرات غذا بدیم اما رشد نرمال را که میده طفل پیدا میکنه نمی داشته باشه. از طرف دیگه اینمی دادن غذای متکرر به طفل، البته بعد از اینکه وزن طفل به 8-9 کیلو می رسه، سبب در آینده سبب بروز چاقی یا فرد وزن پیش اطفال میشه. که این در اگر ما بخوایم آینده طفل در نظر داشته باشیم، این دو مسئله را باید مراعات کنیم. برمیگردیم به سوال شما که چطور میتونه مادر غذای سالم به طفل بده. مادر باید ببینه که طفل کدام غذا را به شوق و علاقه میخوره. میفهمیم که حس چشایی یا حس شامه ما یا ببخشین حس ذائقه ما از طفولیت تا بزرگی در حالت تغییر می باشه. بعضی چیزهایی است که طفل را با علاقه میخوره، مادر باید اونمو چیزهایی را که طفل با علاقه زیاد میخوره اونمو را باید برش آماده بسازه. اکثرا خانواده از ما میپرسن که مثلا طفل ما بسیار کم اشتها است، لاغر است. در صورتی که طفل نشونمای عادی خود را داشته باشه، یعنی قدش و وزنش نشونمای عادی خود را داشته باشه، هیچ به هیچ وجه قابل تشویش نیست و والدین باید این را متوجه باشه که طفلش کدام غذا را خوش داره، اما غذا را برش تهیه کنه و از دادن غذایی که والدین میخواه بر طفل خود بده و طفل را خوش نداره، خصوصا از جبر باید به هیچ وجه کار نکنن که آهسته آهسته ممکن است طفل از مقابل اون غذا نه به شکل معافیتی حساسیت پیدا کنه، بلکه یک قسم نفرت پیدا کنه از اون غذا که ممکن است تا بزرگیش و مشکل با او بانه.
تشکر دکتر ویسی. با توجه به وقت محدود که باقی مانده تا پایان این برنامه، بیشتر بخش از سوال هم این بود که چگونه یک مادر میتونه با توجه به شرایط افغانستان آب را نسبتاً مسئول و پاک بسازه برای طفلش؟
بله، در بخش قبلی صحبت ما هم گفتیم که اگر با آب صاف و پاک دسترسی ندارند، آب باید اول تصفیه شود با یک تکه مخصوص، تکه گاز ململ یا تکه که بتانه این مواد جامدی که در آب است او را تصفیه کنه. و بعدن چیزی که بسیار مهم است، آب باید برای 5 دقیقه جوشانده شود. بعضن دیده میشه وقتی آب فقط در نقطه غلیان میرسه دیگه او را نمی جوشانن، خصوصا سیستای آمیب بعد از 5-6 دقیقه از بین میرن. یعنی این بسیار نقطه مهم است که باید حتما 5 دقیقه او را بجوشانن و بعد از او در یک نقطه در جای محل پاک سرد شوه و از او طفل مصرف کنم.
تشکر. خب این بود بخش از بحث ما در مورد تغذیه درست به طفل. حالا بپردازیم اندک به بحث در مورد حفظ نظافت فردی و محیطی، همان گونه که قبلا هم گفتیم در قسمت کاهش موارد سینه بغل و اسهالات نزد اطفال عمدتا روی نظافت فردی و محیطی تاکید میشه. به گونه مثال پاک نگه داشتن داخل خانه، پاک نگه داشتن طفل و لباسهایش، دور نگه داشتن کثافات از داخل حویلی ها و اینها. باز هم با توجه به شرایط افغانستان، دکتر ناصری، کدام نکات دیگر در این قسمت به یک مادر شما توصیه میکنین؟
منان صدیقی سب، صدیقی سب مخکی لیده چه ده فردی افزو سیامان دلار سوز غارم چه یو آقا ایسایه چه ده تبابت بیو معتبر کتاب که البته ذکر شویده چه ده ریفرنس و ده تکس بوک په هیڅ استفاده کیږي لغینه او دا جالب وي اوریدونکو ته ځکه چې غوي ووري نو غوي به نور هم متوجي سي دغه دوه ناروغي ته چې هغه یو کستاسو اجازه وي داسې خلاص خوندې
کوتا لطفا ډاکټر صاحب ناصری، به خاطر از اینکه منتظر سوالات شنونده ها هم هستیم و وقت ما محدود هست. تشکر.
مننه، ډیره مهرباني. دغه کتاب کې داسې راغلی دي چې هر کال شاوخوا 1 میلیارد کسان په نړۍ کې یو ځل اسهال تیروي. هر کال په نړۍ کې یو ځل یو میلیارد کسان اسهال تیروي. او داسې ویل کیږي چې 100 میلیونه کسان هر کال په امریکا کې سال کیږي، همدارنګه 250 زره کسان غوی شفخانی ته کې بستریږي، او د شاوخوا 40 میلیارد ډالر په ارزښت باندې هر کال په دې ناروغي باندې مصرف کیږي. همدارنګه په د سینه بغل په ناروغي کې هم د شاوخوا 9-10 میلیارد ډالر په دې باندې صرف په امریکا کې مصارف راځي، او شاوخوا تقریبا د یعنی کچر دی غوی د تعداد په باره کې 4 میلیونه کسان په دې ناروغي باندې په امریکا کې اخته کیږي. دا د یادوري مو زکو کړ چې خدای چې نور هم زموږ اوریدونکو ته متوجه شي. د استاد رازو تاسو سوال ته چې د فردي حفظ صحه په حق لمن دي، داسې خلاص شکل سره کوو، هغه کسان چې په اسهال باندې اخته دي او په کورنۍ کې که هغه ماشوم وي او یا لویان وي، کله چې په کورنۍ کې یو څوک له دغه ناروغانو سره په تماس کې کیږي او هغوی سره مخامخ کیږي، باید څو ټکې په پام کې ونیسي. کله چې د هغوی هغه لباس یا هغه وسایل چې آلوده شوي وي یا ککړ شوي وي له هغوی سره په تماس کې راځي، باید نوغوی یال دسکشن استفاده وکي، او یا هم که چیرته دا شی نه وي په کورنۍ کې، کله چې د هغوی کالي پرې مینځل او یا د هغوی جامې پرې مینځلې، نو باید خپل لاسونه په صابون باندې پرې مینځي. بل هغه کس غیر له دې نه هر مخکې له ډوډۍ خوړلو نه باید ټول خپل لاسونه په صابون باندې پرې مینځي. همدارنګه کله چې له اوبو څخه استفاده کوي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویسي ورته اشاره وکړه، هغه اوبه باید تعقیم وي. همدارنګه د اوبو کې چې کله چې د څالو اوبونه یا نور اوبونه استفاده کوي، باید ښه خبره ده چې هغه کې کلورین هم اچولي، یعنې د کلورین په واسطه هم دغه اوبه تعقیم کړي وي. همدارنګه که چېرته راسو زموږ دا بله برخه چې هغه د سینه بغل د ناروغۍ د حفظ صحې په هکله باندې، کله چې یو څوټی کې باید په هغه کې شخصي حفظصحه کې په نظر کې ونیول شي چې هغه یو د سګرټو نه څښل دي، چې دا هم د په وقایه د په جلوګیري یا کې رول لري د دغه ناروغۍ. همدارنګه د دغه کسان هغه کسان سره چې په سینه بغل باندې اخته دي، کله چې یو بل کس سره مخامخ کیږي، ښه خبره دا ده چې سینه بغل ناروغان هغوی خپل خلو او پوزې پټکړې وي تر څو چې یو روغ کس سره مخامخ کیږي. همدارنګه هغه کسان چې هغوی یعنی خطر دی کې خطر دی ورته شچ په دې ناروغۍ باندې اخته سي، د دغې ناروغۍ واکسین هغه کې چې ماشومانو لپاره هم دغه واکسینونه دي ماشومانو ته ورکول کیږي، همدارنګه لویانو ته هم د دې واکسینونه کیږي. همدارنګه هغه کسان چې د سرخکان په ناروغۍ یا د شری په ناروغۍ باندې چې شری او سرخکان په نامه یا د میزلز په دغه ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی زیات دغه واکسین نه وي کړی، نو هغوی هم یعنی یو خطر دی ورته شته چې هغوی زیات په سینه بغل باندې اخته شي. همدارنګه ځینې نور چې د چکن پاکس په نامه دي، چې چک او بي چک دغه ناروغۍ دي، هغوی واکسین نه وي ترسره کړي، هغوی په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. همدارنګه هغه کسان د زکه چې خپل په د هغه په ناروغیو کې د سینه بغل په ناروغي کې وایروسونه هم یو لاسباب نه ګڼل کیږي، نو دا واکسینونه هم باید ډاکټر
نصری واقعا مفید بود این موارد که شما به اشاره کردین. خب دکتر ویسی، شما هم حتما بخواین موارد را اضافه بکنین در ادامه صحبت های دکتر نصری ها.
بله، من فقط میخواستم دو مطلب برش اشاره کنم. یکی که والدین تا چه وقت میتونن طفل که مصاب به اسهال باشد در خانه تداوی کنن و چه وقت باید ایره در کدام حالت پیش دکتر ببرن، سر این موضوع کوتاه صحبت میکنیم. علائم دهایدریشن یا به اصطلاح کم آب شدن یا خشک شدن طفل، علائم خفیفش اول از بین رفتن یا کم شدن اشک طفل است. طفل وقتی گریه میکنه اشکش نمی آید و یا ای که هم ادرارش کم میشه. والدین وقتی ایره متوجه میشن که طفل ای دو حالت داره، و وضع عمومی طفل نسبتا خوب است، میتونن فقط و فقط با دادن مثلا وارس یا میتونن در خانه امی محلول درست کنن، میتونن برای طفل بتن، در بازار در دواخانه هم موجود است. یعنی طفل تا دو تا سه روز و حتی بعضن تا چهار پنج و حتی یک هفته ممکن است امی حالت ادامه پیدا کنه و طفل خودش بهبود پیدا میکنه، مگر در صورتی که اینمی دهایدریشن یا کم آب شدن طفل صریح میباشه و طفل شعورش به اصطلاح زائل میشه یا حالت خواب آلودگی را به خود میگیره، این یک زنگ خطر است برای والدین و هر چیز در باید به کلینیک سی مراجعه کنه. در حالات سینه بغل همچنان وقتی طفل، قسمی که قبلا هم سر صحبت کردیم، تنفس طفل سطحی و سریع میشه و طفل طبعا بی‌اشتها میباشه و با کمبود آب مواجه میشه، در اون صورت هم باید اجزتر به دکتر مراجعه کنه. در صورتی که وضع طفل نسبتا خوب می باشه، مثلا طفل بازی می کنه، طفل خواب خوب داره، خوراک خوب داره، در اون صورت وقتی طفل تب خفیف داره میتونن که مادر فقط با مراعات امنیتی که گفتیم طفل در خانه تداوی کنه. ولی به هر صورت وقتی طفل در 24 ساعت سریعا وضعش خراب میشه، در اون صورت است که باید هر چیز در به دکتر مراجعه کنن. در اون وقت باز تداوی خانگی مؤثر ثابت نمیشه و حیات طفل ممکن است تهدید شوه.
تشکر از دکتر ناصری هم تا لحظات دیگر در مورد اهمیت مراجعه به موقع نزد دکتر معالج خواهیم پرسید. اما حالا یک شنونده روی خط هست، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر مصطفی، خوب هستین؟
سلامت باشین. شما کی هستین و چه سوالی دارین بپرسین لطفا؟
قادری هستم از شهر مزار شریف، شما را زحمت دارم. قادری صاحب ببخشید، از من طفلک من نوما شده، غیر از شیر مادر دیگه هیچ غذا را نمیگیره.
خب یک لحظه شما منتظر باشین جناب قادری، که اینجا دکتر صاحب ویسی یا دکتر صاحب ناصری اگه سوال داشته باشن. متاسفانه که تماس ما قطع شد. دکتر صاحب ویسی، اگر شما خب یک قسمت از سوال را گرفتیم، ولی به هر صورت یا همون چیزی که قادری صاحب از مزار شریف گفتن، خب میخواین چیزی بگوین در این مورد و بعد از او تا دقایق دیگر
به دوست
بگم؟ بفرمایید.
بله، و اویست که دوست عزیز، اگر طفلتان نشونمای قدش کافی است و وزنش هم رشد نرمال خود را داره، شما نگران نباشین. شما میتونین آیسته آیسته یک خزار اول برای شروع کنین و بعد از 9 ماه دیگه باید مربوط به شیر مادر، تنها غذایش باید شیر مادر نباشه و غذای متمم باید شروع شه، و بعد از 1 سالگی میتونین که کاملا از شیر به اصطلاح جدایش کنین و غذای دیگر را برای شروع کنین. در صورتی که وزن طفل نرمال باشه، قدش نرمال باشه، نظر به همسنایش شما تشویش نداشته باشین. اما در صورتی که یکی از دو حالت پیدا شوه، شما باید به متخصص اطفال مراجعه کنین.
تشکر دکتر ویسی. خب دکتر ناصری، با توجه به وقت محدودی که باقی مانده تا پایان این برنامه، شما هم در مورد اهمیت مراجعه به موقع نزد دکتر معالج لطفا صحبت بکنین.
مانند صدیقی صاحب، به کلا یو ماشوم یا یو لوی چه په دغه دوه ناروغي باندې اخته کیږي، نو کله باید ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ دا د دې پاکله باید زده سویم چې په درملنه د دغه ناروغي کې دوه برخې شامل دي. یو هغه خبره ده چې کور کې څه ډول درملنه تر سره کیږي دغه ناروغانو، او کله چې د یو دغه ناروغ د کور درملنه نه ووت او یا هم کور کې درملنه ممکن نه و، یا کله د ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې برخه کې باید داسې ویل شو، کله چې چیرته یو ماشوم یا یو لوی کس په اسهالاتو باندې یا په نس ناسي باندې اخته وي، نو هغه باید د کورنۍ درملنه کې لکه څنګه چې ډاکټر وایي سیرت اشاره وکړي، نور دی او د مایاتو ترڅنګ چې مایات باید ورکړل شي او یا هم وارث ورکړل شي. دغه وارث کې باید یو خبره زغړم اضافه کوم چې په مخزونو کې داسې لیکي چې هر 15 لس دقیقه که باید ماشوم تا یو قاشق وارث ورکړ شي، یعنی هر 15 لس دقیقه پس د ماشومان ته باید یو قاشق وارث ورکړي. او بل په کورنۍ درملنه کې چې یو شی چې زمونږ کله چې زمونږ اوریدونکو ته ډیره جالب وي، دا موضوع په یو په ماخذونو کې داسې هم لیکل شوی دی چې خپل د توتو پانی توت او یا شاتوت چې ورتویل کیږي، د دوغ خپل توت نه ځکه خپل توت د سالات نور هم زیاتوي، یعنی د توتو پانی په شکل د چای ورکل شي په سالاتو کې، نو دا هم د سالاتو د خوالي لپاره د په درد په کورنۍ درملنه کې شامل ده. کولای شي چې طریقې پوری چې دا یو صحی مرکز ته رسوي، نو دا هم دغه پانی وجو شي په شکل د چای او ناروغان ته ورکړي. همدارنګه کله چې یو ډاکټر ته رسیږي، هغه هغه ډاکټران د دغه ناروغۍ د تشخیص په باره کې مریضانو ته مختلف معاینات کوي، دلته څنګه چې یو تاریخ اخیستل کیږي، فزیکي معاینات مریض ته ترسره کیږي، لابراتوري معاینات هم مریض ته ورکول کیږي. دغه لابراتوري معاینات له مخې نه د هغه میکروب یا هغه موجود چې د دغه ناروغۍ سبب ګرځېدلی ده، که څه هغه سینه بغل وي او یا هم نس ناستی وي، دغه مشخص میکروب درملنه ترسره کیږي، چې دا ډیره مهمه خبره ده. او نظر په وضعیت د مریض ډاکټر دا تصمیم نیسي چې زه دغه مریض ته دوا ورکم او رخصت کم کور کې دا دوا واخلي، دا درمل واخلي، دا کیږي. او یا هم د مریض وضعیت په داسې شکل سره ده چې هغه د کور کې دوا نشي اخیستلی، دا باید په شفخانه کې بستر شي او مریض ته دغه دوا ورکړل شي چې هغه مختلف انټي بیوتیک دي او مختلف نور دواوې دي چې په صحیح
مرکز. تشکر، بحث جالبه هست، اما ناگزیر هستم خداحافظی بکنم. من رو با شما دکتران متخصص خالق ویسی و جاوید ناصری و تشکر از همه شما که در این برنامه صحت با ما بودید. تا هفته آینده از من مصطفی صدیقی خداحافظ. حالا در این برنامه خبری